د نننې خبری خبرونه اهمه سرټکو ته وښی. د امریکا صدر جو بایدن د ګل دوشنبه په ورځ د اوکرين غیر اعلانیه سفر کړی او ویلې دي د سفر مقصد یې د جنگ ځپلي هیواد سره د آزادې خپلواکۍ او سلامتیا په لړ کې د امریکا ملاتړ څرګندول دي. د افغان طالبانو چارواکو پاک افغان پوله تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړی ده. پاکستانی چارواکو د تورخم دروازې بندېدو تصدیق کړی او زیاتوي په پوله ډزې هم شوي خو د مرګ ژوبلې په حق لاس نه دی ویل شوی. د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF مشر ویلي ته پاکستان نه غواړي چې د شتمنو خلکو نه ټیکسونه واخلي او مراعات یا سبسیډي ختم کړي. او د پاکستان د شمیرنې قانوني ادارې ویلي د نننا په ټول هیواد کې د کورونو او آبادې کمپیوټرایز رجسټریشن عمل پیل شوی او دا عمل به د مارچ تر دریمې نیټې پورې روان وي. را سره ملو سه پاتې خبرونو کې درته د سرټکو ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه درکو. د وی او ای ډیو د رپورټونو په برخه کې درته زنو شروان کلندر هر کلی ویل. نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2023 د فروری د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن لس، په کابل کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 12 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې تکنیکی اړخ تم سره پروډوسر دی عدنان رشید او انجینیر مستر بل. د دوه ډیر مننه کوم. او د رپورټونو په برخه کې اولنی رپورت د امریکا صدر جو بایدن د اوکرين ناصافي سفر کړی دی او د خپل سفر په وخت کې ویلي دي چې د دورې مقصد یې د جنگ ځپلي هیواد د آزادې خودمختاري او علاقائي سلامیت لپاره امریکای ملاتړ سرګندول دي. صدر بایدن د اوکرين د سفر په داسې حال کې کړی دی چې د تیر کال د فروری په سلی رښتا منیټه په اوکرين کې د روس د يرغل یو کال پوره کیدونکې دی. نور تفصیل په د وی او ای ډیوا همکار محمد عالمگیر د وایس اف امریکا په رپورت کې راکوي.
د امریکا صدر جو بایدن په یو ناڅاپي دوره په داسې وخت یوکرين ته رسیدلی چې په یوکرين باندې د روس د يرغل یو کال پوره کېدو والی دی. په دغه موقع یوکرين کې موجود د امریکا صدر ویلي د هغه د راتلو مقصد د یوکرينی قوم ازادي، خودمختاري او سالمیت سره یو والی خودل بو. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي سره د کیوخار مارینسکي محل کې یو ځای ولاړ جو بایدن د یوکرين لپاره د 500 ملیونه امریکایي ډالرو امداد هم وکړو.
د وی او ای ډی وا د ټي وی خبرونه کتونکو او اوریدونکو د خبرونه روانه دي. ټکنیکی خرابې په وجبانه د محمد عالمگیر د اوکرين په اړه باندې چې کوم رپورت ته هغه کله ټکنیکی سستونه رامسته شو خو د اوکرين د سفر په مطبوعاتو کې ډیر اهم ګڼل کیږي ځکه چې د دین وړاندې وایټ هاوس داسې سنو ویل چې کنه صدر بایدن با د اوکرين سفر هم کوي. د ناصافي سفر په نړیوال سیاست کې خلک ډېر لږونه کې حیران کړي هم دي او د دینه وړاندې په میونیخ کې غونډه هم شوې دي او په دغه غونډو په محل باندې د روس په خلاف باندې او د اوکرين د جنگ په لړ کې نور اهداف چې کوم دي هغه ځانته اخودي شوې دي. موږ په دغه باندې چې صدر جو بایدن د اوکرين ناصافي سفر کړی دی سیډن په خلو د وی او ای ډیو همکار محمد شپاک نه چې د کانګرس د مخین را سره دا وخه نیخ پنیغه موجود دی. اشپاک تا تارکلی وایو په خیر علي
رمنونه نو شروان
د صدر بایدن د اوکرين د سفر اهمیت څه دی؟
نو شروان خلندر اوریدونکو ته به هم یاد وی چې د پروري میاشتې په چلي رښتمه باندې روس په اوکرين باندې يرغل کړي او د هغې یو کال پوره کېدو ته نږدې شوه او د صدر بایدن د سفر په محل اوکرين ته د 500 ملیون ډالرو د پوځي مرستو اعلان د امریکا صدر کړی دی. بل دا خبره هم په وینا کې کړې ده په کیف کې چې کله د استنیګي نو پر اتلونکو هفته کې به په روس باندې نوې بندیزونه پر ځای کړي. دا په داسې حال کې چې هم 13 هفته د امریکا د ویسټ ورجینیا سناتور منچن او د غشان یو بل سناتور یو قرارداد هم په سینټ کې وړاندې کړی چې پاغې کې په روس باندې چې په اوکران کې کومه جګړه دوی روانه کړې ده په دغه کې جنگي جرایمو تور په روس باندې پورې کړی شوی دی. جنگي جرایم هغه تول شوې دي که څه هم دغه ته د ملګرو ملتونو لخوا دغه د جنگي جرایمو تور په روس باندې هغوی نه دی دغه کړی، خو د امریکا په سینټ کې دغه قرارداد منظور شوی. بیا د امریکا صدر جو بایدن دا خبره هم کړې په دغه محل باندې چې تیر کال د روس صدر پیوټن دا فکر کاوه چې په اوکراین به دغه جګړه څو هفتې واخلي او دا ډیر کمزورې دی او اروپا تقسیم شوې ده، خو یو کال په تیرو دو باندې هم اوکراین په خپل ځای دی، د اوکراین جمهوریت هم په خپل ځای دی او د اروپایي هیوادونو اتحاد هم په خپل ځای دی او د 50 نه زیات هیوادونه ټول متحد د اوکراین سره ولاړ دي. نو په دې کې د روس چارواکو ته دا یو کلک پیغام ورکول دي چې اروپا امریکا دی د اوکراین سره ولاړ دي، او دا په داسې حال کې چې 13 ورځ د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي دي که چرته چین د روس سره کما د وسلې په مت کې مرسته وکړه نو دغه به ډیر خطرناک نتایج ولري. دغه یو نو دغه داسې پیغام دی چې هغه اوکراین ته د ملاتړ او روس ته د یو واځي کول یو ښکارا پیغام او اشاره ورکړي.
اشفاق محمد صاحب تاسو راځئ تر بلانکن خبرو هم وکړه او همې پر مختیاوی روانې دي بیجینګ او ماسکو چې کوم دی هغه په یو داسې په منظرنامه کې ښکاری، خو په دې میونخ کې غونډه شویری بیا مین غونډه هم شویرو سایډ لاین ته هم غونډه شوی دي، خو د روس په حواله سره یا د اوکراین جنگ په حواله سره د امریکا او د شراکت دارو یا د اتحادیانو نوې ستراتیژي سویل شوی دی چې نوې ستراتیژي سره
نو شروان خل اندر د امریکا صدر جو بایدن چې کله هم د شروع په ورځ باندې د اوکراین څخه یا د یورپی ملکونو د سفر څخه ستنیږي واشنگتن ته، نو هغه به د اروپای اتحاد چې کوم مشر دی یین سټالټنبرګ او دغه شانته کې د نه بخارس چې کوم هیوادونه دي د هغې مشرانو سره به هم لیدل کاته کوي. تاسو د میونخ کانفرنس ذکر وکړو، د امریکا نائب صدر کاملا هیرس هغه هم بل ورځ وینا کړې ده، په دغه خپل وینا کې هغه روس کې چې کوم روس لخوا چې په اوکراین کې کوم جګړه روانه ده په دغه کې کوم بشر وجنې شوې دي یا کوم قتل عام شوې ده، نو هغه ته هغه د انسانيت وجنې نوم ورکړی دی او هغه په دغه لړ کې خپل شواهد هم دغه غونډې ته په وینا کې وړاندې کړل، او هغه په خپل کامل هیرس یو وکیل هم پاتې شوې ده، نو هغه خپل کیس په صحیح مانو کې په تفصیل سره د اوکراین د جګړې هغه د میونخ چې کوم نړیوال امنیتی غونډه د پاغي کې وړاندې کړ او په روس باندې کلک تورونه ولګول چې د روس لخوا په اوکراین کې روانه جګړه کې ډیر خلکو ته زیانونه رسول شوې دي او دغه شانته کې په اوکراین کې په ځینې ځایونو کې په هسپتالونو په سکولونو باندې او د عامو خلکو په ودانیو چې کوم بریدونه شوې دي، نو په هغه باندې د روس چې کوم دی نو هغه ترپ ته ګوته پورته کړه.
ډیر مننه اشفاق محمد. د وی او ای دی خبری خبرونه دا څنګه چې تاسو د شپږمن په خبرو کې هم وردل چې د امریکا د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن هم اندېښنې څرګندې کړې دي او هغه ویلي چې چین د اوکراین په جګړه کې روسم مهلکا یا خطرناکې وسلې ورلېږي او ممکنه د امریکا په دې باندې غور وکړي. خاغلی بلینکن د سرګندونې له ترکی سفر نه وړاندې د خالی یک شنبه په ورځ باندې کړې دي. د وی او ای ډیوا خبریاله ویرونیکا بالدریس اګلیسیاس رپورټ درته د وی او ای ډیوا همکار عبد حسین په غوړاندې کو.
د میونخ امنیتی کانفرنس په سنډه کې د امریکا د برینو چارو وزیر انټونی بلینکن د چین د برینو چارو وزیر وانګ یی ته څرګنده کړې ده چې د چین ورسته بلون چې د امریکا پر سر الوتلې د منلو وړ نه دی او دغه سپیخي بیا ونشي، خو چین بخنه نه ده غوښته. د چین حکومتي میډیا د رپورټ تر مخه بیجینګ د امریکا نه غوښتنه کړې چې د بدلون لار خپل کړي او د وارخیزو اړیکو ته رسیدلې زیان ختم کړي. د دغه هیوادونو د مشرانو ترمنځ د لوړې کچې لیدنې پر مهال د اندېښنې بل موضوع د بلینکن لخوا رپورټ شوه.
China has been engaged in providing
چین د روس سره په بیانونو سیاسي او سفارتي مرستو ورکولو کې بوخت خو مون داسې معلومات لرو چې مون اندېښمن کوي چې دوی د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روس ته مهلک ملاتړ ورکولو په اړه فکر کوي او دا زموږ لپاره مهمه و چې د وانګ یی سره په سرګند توګه شریک کم چې دا به یو سنگین مشکل وي
څنګه چې په اوکراین کې د روس د جګړې کلیزا نږدې کیږي نو بلنکن ای بی سی ټی وی سره خبرو کې د اوکراین د جنگي الوتکو او د اوګد واټن کونکو میزایل غوښتنو په اړه اویل
What we should not do.
هغه څه چې مونږ ټول یې باید ونکو هغه د وسلو په کوم ځانګړي سیستم توجه مرکز کول دي. تاسو ته باید دا خبره یقیني کول وی چې اوکرانیانو ته په هغه سیستمونو کې تربيت ورکړل شوی وی چې کوم دوی ته ورکول کیږي.
خو ریپبلیکن سېنټر لاندزی ګراهام ای بی سی ټی وی ته وویل چې د روس صدر ولادیمیر پوتین ته د ماتې ورکولو د پاره باید یو لړ اقدامات زر تر زر تر سره شي.
تاسو اوکرين ته پوزي صلاحيت ورکړي چې روس د اوکرين نه وباسي نو هغه تبا ماته ورکړي تاسو روس د ترهګري ملاتړ کونکي ریاست وګرځوي تاسو نړیوال عدالتونه جوړ کړي
بلنکن د اتوار په ورځ ترکی ته ولاړو هلته د ورسته او زلزلو له امله د رامنځته شوی زیانونو لیدنه وکړه هغه د ترکی او شام سره د امریکا د 100 میلیونو ډالرو اضافي مرسته اعلان وکړو د بروکنز انسټیټیوټ سیډونکو کمال کریسی وای د بلنکن سفر سره به د ترکی او امریکا د وړخیز اړیکو کې تاوتریخواله کم شي
رائټ بیفور دی ارتکوېکس وان اف دی
د زلزلې مخ کې د ترکی یو وزیر په ځانګړي توګه د امریکای لپاره ډېر پریشان کونکي او يرونکو ژبه کارولې و زه فکر کوم چې د ترکی سره یو ځل بیا د همکاري به د مرستلو لپاره نوري موقع پیدا کړي
بلنکن بو په خپل روان اروپאי سفر کې یونان ته هم زی چیرې چې تمکیږي د دفاعي همکارۍ په اړه خبري وکړي او د فبرورۍ په یوه اجتماع د امریکا او یونان ستراتیژیک خبري اترې پیل کړي عابد حسین ویو ای ڈی وا واشنگتن ڈی سی
تقریبا یو کال وړاندې چې روس په اوکرين باندې يرغل وکړو دا غي په نتیجه کې په ملیونونو خلک نږدې هیوادونو ته پکړه کول مجبور شي ویل چې پکې یو شمیر د اوکرين هنرمندان هم شامل دي د وسف امریکا یو رپورت په د وی او ای ډی و همکارانه غی اشاره کوي
په پورتلند کې د یوکرين لپاره د فند یوې غونډې کې اناکوفتون خپل هنر وړاندې کوي د جنگ نمخ کې کوفتون د یوکرين د هنري ټولنې روزهنتی سیام شوا هغه د 3 فروری په سلیریشتما یو مهاجر شوا چې خپل لوري د روسیې د برید له امله بیدار کړه
It was no panic, it was shock. We lived in a 17th floor at so
دا ویره نو دا یو صدمه وا موږ په ولسم پور کې ژوند کاوه او کله چې مو خپل پوځي الوتکې وکټه نو موږ په سوچي د الوتکې زموږ د غورنې لپاره غلي ما پولینا راوي شکړه او موږ پریکړه وکړه چې سم دستي ووزو پولینا په یو دقیقه کې تیار شو او ما ورته بس دا وویل دا جنگ دی
د ډیرو ملکی وګړو په سیر کوفتون او د هغې کورنۍ لودیسته د پولند سره د پولی په لور وتښتیدل د هغې خاوند ساشا د پوځي عمر لرونکي نارینه وو او د سفر محدودیتونو له امله یې یوکرین نشو پیښودی خو هغه ټینګار وکړو چې دوی دې د هغه نه بغیر د هیواد ووزي ځکه چې پولینا ډیره سخت ناروغه وه
I didn't want
ما نه غوښتل ما و پښتل مهرباني وکړي موږ دلته پاتې سو مګر د پولینا لامل ز په هېژم کچيري موږ پاتې سو نو دا بخنه وي او زه نه په هېژم چې څوک زموږ سره مرسته کولای شي
اینا او پولینا سره په پورتلند کې میشت د هغه همکار موسیقار او د اوګدی مودې ملګری جان ډیورنت او د هغه میرمن اپریل سره مرسته وکړه
راشا ستارټد بامبینګ کیوکرای
روسیه په اوکرين بمباري پیل کړه او جان او اپریل راته سم د لاس پیغام راولېږه اینا څنګه یست او مهرباني وکړي راسي دلته راسي
موږ سره د دې فکرو تر سوچې د غواړي نو دلته وسی دی شي او اړتیا خبردارا چې زغواړم دی اړوزینه
جان ان اپریل
جان او اپریل زموږ لپاره د کورنۍ په شان دي.
کوفتون د خپل کور کرایه ورکولو لپاره د دوايانو په دکان کې نیم وخت کار کوي. په اوریګن کې لپولینا سره د ژوند په سمون سره سره کوفتون په امریکا کې د کډوالۍ ځینې نورو ننګونو لکه د روغتیا بیمې، سوشل سکیورټی نمبر یا کریډیټ کارت د ترلاسه کولو په شمول د نورو ننګونو ختمولو هڅې هم کوي. خپل هیواد څخه جلا شوی کوفتون د خپل هیواد دود او کلتور ژوندۍ ساتلو لپاره ځایی اوکراینی جشنونو او تمویل کوونکو غونډو کې برخه اخلي.
This folklore is a lot of unique
روسي په اوکرين بمباري پیل کړه او جان او اپریل راته سم د لاس پیغام راولېجا اینا څنګه یاست او مهرباني وکړي راسي دلته راسي. جان او اپریل زموږ لپاره د کورنۍ په شان دي.
په خپل نوي کور کې کوفتون د اوریګن د لومړی یوکرېني کلتوري مرکز د جوړولو لپاره د دوی دودونو د ژوندۍ ساتلو په لټه کې ده. نگین شاه، وایس اف امریکا دیوا، واشنگتن.
د وی او ای ډیو د خبرونه تاسو د وی او ای ډیو په ویب پاڼه باندې، د وی او ای ډیو په فیسبوک باندې، او د وی او ای ډیو په یوټیوب باندې هم دا وخت نیخ پنیغه باندې اوریدلې او کتلې شي. د دې ترڅنګ د وی او ای په ویب پاڼه او فیسبوک باندې د ډیو لیکشي خبرونه، ویډیو رپورټونه او نور یو شمیر اهم پرمختیاوي د غی پاڼه باندې عکسونه او لیکنه تاسو لوستلې او کتلې شي. د رپورټونو په برخه کې د پاکستان او افغانستان په پوله چورتر ډیورنت کرخه هم ویل کیږي یو واره بیا تاو تاریخ والی جوړ شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویل دي چې د پاکستاني ځنې چې دی ور سره کوم ژمنې ور سره شوی هغه نه دی پوره کړی، دا غي ورسته د تور خم دروازه بند کړی دی. پاکستانی چارواکو هم د دې تصدیق کړی دی ور سره دا هم زیاته کړی دی چې ډز هم شوی دی، خو د ډزو په تفصیل کې دا نه دی ویل چې آیا په دې کې سمرګ جوړ لشي دا وکنه. نور تفصیل یې د تور خم څخه د وی او ای ډیوا خبريال ابراهيم شنواره په دې رپورت کې راکوي.
د تور خم په پوله د آزاد سچینونو ترلاسه شو معلوماتو لمخه نن سحر افغانستان او پاکستان د پولیسو ځواکونو ترمنځ د افغانستان راتلونکو مریضانو او د هغوی خپلوانو ته پراتلو کې مشکلات لوجه رامنځته شوې. شخړې په وجه د ورخیزه ډزې هم وشوي کومې چې تر وینې میګنټې دوام لرلو، او د معلوماتو لمخه په دغه ډزو کې د پاکستان اړخته یو پوزي جوبل هم شو. البته دغه تمیش ځای خلک محفوظ دي او له ځای وسیدونکو په وینا دوی کې یو تشمیره کورنۍ سهل لنډ کوتل ته هم منتقل شوې. د تورخم پوله پرون یعنی خالد ماسخوتن رئیس ترل شوی او نن هم دغلته هر قسمه تګ راتک او کاروباری هلې ځلې په مکمله توګه ترل شوی وي.
امپورت ایکسپورت ترانزیت هر څه بندي او چې کوم پیدل خلک تګ راتک وو هغه هم بند شوی دی. حالات په لاس کنټرول کیږي او ګیټ پته نه لګی چې ګیټ وکړه کوله وګړي خلکو ته ډېر تکلیف شوی او زورونه خلک پاکستان سیف ولا افغانستان سیف ولا چې کنه بیار او مددګار پاتوي وي. نو موږ اعلی حکم نه دا اپیل کوو چې د بارډر باندې راځي باندې کاغو شي
د پولیس دغه بندیز په ضد نن پلنډي کوتل کې یو څه شمیر مزدورکار کسان یو احتجاجي مظاهره هم وکړه او دوی پسندستي توګه د پولیس د پرانستي غوښتنه وکړه. او سره د پاکستان اړخنه افغانستان ته تجارتي توکو او خوراکي مواد وړل وړ ترانسپورټران هم د پولیس ترل کې دوله وجه متاثر شوي.
او دا خو سبزی د مونږ ته خرابې او مونږ ته زیات مشکل ده. دلته د دې چای ډوډۍ او د هر څه مونږ ته مشکل ده وروره. نو دا خو کده سی مونږ ته ډیر زیات تکلیف د ډرایوران ته. دا سبزی وګورالو وګوره دا بار دی او بس ډیر زیات مشکل ده. بیا دا مشکل مونږ ته ترانزیت مال ده، دا مونږ ته بیا دا مشکل جوړ نشي.
تور هم کې د پاکستانی امنیتی چارواکو په وینا د پاکستان مرکزی حکومت دغه پریکړه په اړه چې افغان مریضانو سره به راتلونکي د کورونې کسانو لږه بغیر د ویزې پاکستان ته راتلو اجازه نشي ورکولای. افغان چارواکو پاکستان ته احتجاج کړی وو او د تیرو څو ورځو راهیسې په دغه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې هم روانې وي چې بیا ناڅاپه افغان د پولیسو چارواکو پرون ماښام وطن د خپل اړه پوله وتړله او ویلته چې هغه خپل پاکستانی همسفانو ته واضح کړي چې تر څو دغه موضوع نه حل شوي تر هغې به د تورخم پوله تړل شوي. د تورخم د پولې د لیارې دا مهال هر ورځ د شپږ زره نه واخله تر اته زره پورې کسان د پولې دواړه غاړو ته تګ راتګ کوي او دغسې قریبا تر پنځه سوه پورې د تجارتي توکو د تګ ګاډي هم ځي راځي کوم چې اوس ځای په ځای ولاړ دي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر.
د وی او ای ډیوا ګرانو کتونکو او اوریدونکو د افغانستان په اړه باندې یو بل اهم رپورت هم لرو چې په میونخ کې کم درې ورځې د نړیوال امنیت په اړه باندې کم غونډه شوې او په هغه کې د یو شمېر هیوادونو چې د هغې خزینه خارجه وزیران دي هغې یو اعلامیه دا جاری کړې او په هغه کې د طالبانو لخوا په ښځو د بندیزونو غندنه هم کړې او د دغه فوري ریکولو د بندیزونو غوښتنه هم کړې. په دغه محل باندې د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو هم خپل وینا کې ویلي چې په افغانستان کې داعش د طالبانو لپاره لوی خطر دی خو طالبانو د بلاول زرداری دغه سرګندونې رد کړې دي. نور تفصیل یې د وی او ای آشنا همکار سمیع الله په دې رپورت کې راکوي.
د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې د بهرنیو چارو لسو خزینه وزیرانو د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو لخوا له ټولنې څخه د افغانستان د نیمه وګړو حذف کول د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده او د هیواد راتلونکی له خطر سره مخ کوي. په اعلامې کې پر طالبانو غږ شوی چې په میرمنو لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه لري کړي.
مونږ په یو خپل په مرمنو د دغه محدودیتونو لري کېدل غواړو. په ځانګړې توګه کله چې د بشري مرستو پر رسولو کې د حقوقي د مهم نقش موضوعي.
د اعلامیه د سلووانیا، جرمني، کاناډا، آیسلند، لختنشتاین، بلجیم، اندوراس، البانیا، منګولیا او لیبیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا چې ټول مرمنې دي لاسلیک شوې ده. هغوی د طالبانو لخوا د ژوند له ټولو چارو څخه د مرمنو لري کېدل په سختو ټکو غندلې دي. د مونیخ امنیتي غونډې ته د طالبانو د حکومت څخه چاته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې خو مدني فعالې محبوب سراج د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته هم کاندید ده د غونډې ته له کابل څخه په وینا کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
موږ دلته مرو، زما لپاره دا مهمه نه ده چې نړۍ څه وایي. هر څه چې د افغانستان لپاره لري هم دا وستره کار واخلي او دا زمونږ لپاره ممکنه کړی چې د دې حالت نه ووځو.
د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغان خزو د حقونو په وړاندې بې تنهایی کېږي او سیمه او نړۍ تر اوسه د اجماع ته نه رسیدلې چې د افغانستان په خاص ډول طالبانو سره څه وکړي.
د مونیخ د امنیتي کانفرنس ته کاتو یو ځلی بیا هم متأكد کیږي چې نړیواله ټولنه منطقه فرا منطقه نه پوهیږي چې ملي افغانستان سره کومه لار غواړي.
بلخو د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوتو زرداری د مونیخ د امنیتی کانفرنس پر مهال په یو بحث کې وویل چې د ملي مقاومت جبهه د طالبانو لپاره تهدید نه ده خو ټینګار یې وکړ چې داعش د یادې ډلې لپاره جدي تهدید ګڼل کیږي.
د طالبانو په وړاندې هیڅ مقاومت چې هغوی ته جدي ګواښ وي نشته. په غرب کې ناسم تصور شته چې د ملي مقاومت جبهه او یا هم بل څوک به یو ور بیا راپورته شي، خو داسې نه کیږي. د طالبانو په وړاندې لوی متحرک تهدید اوس مهال داعش دی.
خود پاکستان د بهرنی چارو د وزیر د څرګندونو په خبرګون کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي په دوو جلا ټویټونو کې په دې اړه خبرګون خره کړی دی.
د هماغه هیواد بهرنیو چارو وزیر چې په پاکستان کې د طالبانو ټي ټي پي د نوم د اوریدو تحمل هم نه لري، د ترګر ډلې لخوا د افغانستان اشغال قانوني بولي او د طالبانو د درواغو روایتونو پر برسېره کولو سره هڅه کوي چې د داعش خطر راپورته کړي او د خلکو د مقاومت څخه واقعا انکار وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ظرفیت د لوړېدو، د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو او محدودیتونو د لرې کېدو په برخه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو هرکلی کړی خو دای له حقیقت څخه لرې بللې چې هغه ویلي ترهګري ډلې به له افغانستان څخه ترهګریز فعالیتونه وکړي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د وی او ای ډیوا خبرونه دي. افغانستان کې طالبانو د واکمنې اتلس میاشتې پوره کیږي، خو تر اوسه پورې په نړۍ کې طالبان یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. امریکایي لیکوال بارنیټ روبن وی او ای آشنا ته د یو مرکې په وخت باندې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان هیڅ راتلونکی نه لري. د وی او ای ډیوا د وی او ای آشنا همکار نظرانه یوسفزی اور سره خبرې کړې او رپورټ په تیار کړې او دوته ستاسو پام راګرځو.
Thank you once again. ډیر مننه ستاسو وخت نه. د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې کیږي. دا راته وایي چې د طالبانو په واک کې د افغانستان راتلونکی څنګه ویني. Under the Taliban.
Really as far as I can see under the Taliban.
تر کومه چې د طالبانو تر واک لاندې وینم افغانستان هیڅ راتلونکی نه لري. کنړۍ کې هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل. روسیا، چین، ایران، متحده ایالات، پاکستان او هند ټول لیو کال راهیسې د دغه هیواد په اړه یو تګلاره تعقیبوي. تاسو پوهیږئ چې په ځانګړې توګه یو هیواد چې په تاریخي توګه د دوی ترمنځ د اختلاف نقطه وه، خو دوی ټول پر دې توافق کړی و چې د طالبانو اصلي واک په رسمیت نه پیژني. نو د دې اجماع د کمزوري کېدو هیڅ کومه نښه نشته.
او د دې لامل څه دی چې دا ټول هیوادونه د افغانستان په رسمیت نه پیژندلو په مسله باندې یو ځای دي؟ څه فکر کوئ دلته د دوی ټولو ګټې څه دي؟
زه
فکر کوم چې دوی هر یو په ځینو مختلفو عناصرو ټینګار کوي. زما په فکر شاید د ټولو لپاره، د چینایانو لپاره، د روسیې لپاره هم، د متحده ایالاتونو لپاره، د دوی ټولو لپاره لومړی د اندېښنې وړ ترهګري نړیواله ترهګري ده. طالبانو نړیوالو تروریستي ډلو ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې میشتي شي. طالبان ادعا کوي چې په حقیقت کې هیڅ ترهګریز عمل د دوی له خاورې نه نه دی ترسره شوی. خو دا چې ترهګر هلته شتون لري، دا یوازې په وخت پورې اړه لري. نو نړیوال د وسلوالو په اړه اندېښمن دي، روسان د اسلامي دولت په اړه اندېښمن دي، امریکا د القاعده په اړه اندېښمن ده، پاکستان البته د ټي ټي پي لخوا ځورېږي چې د طالبانو لخوا یې په فعاله توګه ملاتړ کیږي، او طالبان هم د لشکر طیبه ملاتړ کوي چې په کشمیر کې فعاله ده. تاسو پوهیږئ چې طالبانو کلونه کلونه ویلي چې ټول واک یوازې نه غواړي، خو اوس مطلق واک لري او بل څوک سره واک کې شریک نه دي. طالبان د هیڅ چا لپاره په واک کې د ګډون لپاره هیڅ میکانیزم نه لري، او ممکن متحده ایالاتو ادا وکړي چې په دوی د دیموکراسۍ په اړه اندېښمن ده. چین او روسیا د ثبات په اړه اندېښمن دي. دوی په دې باور دي چې د افغانستان په شان یو هیواد نشي کولای چې باثبات وي، او بل اخره د ښځو تعلیم مسله ده. دا یوازې یو سمبول دی چې طالبان څنګه د نړۍ په هر هیواد کې منل شوي نړیوال معیارونه په بشپړ ډول له پامه غورځوي.
آیا امریکایان د افغانستان د ځواکونو د ایستلو وروسته په خپلې پرېکړې خوښ او راضي دي او کنه؟
I think the American government is not
زما په فکر د امریکا حکومت قناعت نه لري، خو دا یو لوی ګواښ هم نه ګڼي. پوهیږي چې موږ ډیر لري یو، موږ د کابل په منځ کې د ایمن زوایری په وژلو بریالي شو، نو موږ د دې نه راضي نه یو. خو زما مطلب دا دی چې حکومت ترې راضي نه ده، بلکې دوی ورسره ژوند کولای شي. زه فکر کوم چې البته د متحده ایالاتو په نورو برخو کې ډېر خلک شتون لري چې واقعا په دې خوښ نه دي. امریکا کې ډیر کسان شته چې په افغانستان کې خدمت کړي او په افغانستان کې کار کړي، او دوی پوهیږي چې افغانان اوس هم ضروري
دي. we understand the majority of the biggest or the majority part of Doha deal is not public. د دوه ترون ډیره برخه سره ده. خو تاسو فکر کوئ چې د خزو د بنسټیزو بشري حقوقو د نمر راتولو په صورت کې به داسې سو چې د طالبانو لپاره بس عواقب ولري؟
زه
په بشپړ ډول موافق یم. زه ډاډه یم چې په دې اړه خبرې شوې دي. تاسو وګورئ چې په دوه کې طالبانو ویلي و چې دوی به دا مراعاتوي. ما د ځینو افغان میرمنو سره چې په مذاکراتي ډله کې شامل وي خبرې وکړې، او وی وویل چې دا یوازې زموږ دریځ نه ده، دا د مشرتابه پرېکړه ده چې ښځې پکې شاملې شي. میرمنې به د ټولنې په ټولو برخو کې پرته له دې چې لوی قاضي او یا ولسمشر شي او یا لومړی وزیر شي، خو ښوونځي د هر چا لپاره خلاص وي او دوی ملاتړ کوي. ما له ډېرو طالبانو سره خبرې کړې چې د میرمنو د تعلیم ملاتړ کوي، خو دا د دوی مشرتابه ده او اوسنۍ مشرتابه پرېکړه کړې چې دا کار وکړي. تاسو پوهیږئ چې دا د دوی تړون سره هیڅ تړاو نه لري.
تاسو
څنګه ګورئ چې پاکستان او افغان طالبان په پاکستان کې په ځانګړي توګه د پښتنو په سیمو کې د اوسني وضعیت نروسته خپلې راتلونکي اړیکې څنګه ساتي؟
زلیوالایم چې د ایس آی او د پاوز د ځینو هغو کسانو سره خبرې وکړم چې فکر یې کاوه د افغان طالبانو په ځای کولو سره د پاکستان د امنیت لپاره ګټه رسیږي، او ګورم چې دوی اوس څه فکر کوي، ځکه خبره دا وه چې افغان طالبان له پاکستان سره ښې اړیکې لري، ځکه چې دوی په افغانستان کې یوازینی سیاسي ډله وه چې په ښکاره له پاکستان سره خپل کرکه نه وه اعلان کړې.
Because they were the only political group in Afghanistan that did not openly proclaim their hatred for Pakistan.
Is Pakistan playing
any part? Pakistan panray de fishar drawstru le para kum dol rule lobawi chenadiwal afghan talibano to mashruiyat warkwi.
I have never heard
ma hits kala de subud na da awredala aw ya lidala Pakistan pa de halat ke na da chi fishar rawdi taspeye chi Pakistan pura wada da aw pa IMF aw chin takya kai.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دوی او ای ډیوا خبرونه دي زو پاکستان کې اهم سیاسي پرمختیاوی دي هغه اړخ ته هم ورسره د پاکستان اقتصاد کې دا وخت کوم ستونزو سره مخ دي په هغه اکلبان ورستي معلومات به دوی او ای ډیوا خبريال الیاس خان آلو سوچ اسلام آباد نه دا وخت سکایپ دلاره موږ سره نه خپل غبانه موجود دي الیاس خان تاسو سره کلی وایو په خیر علي الیاس خان د عمران خان په لاهور های کورټ کې پېښی وړاندې کېدو به عدالت ورته ویلو چې حاضر دي شي یو خود باندې د مقدمه سوا کده لګ پلن ټکو کې وای او دا چې دغه نننې تاریخ کې سوه شو
جین سیروان صاحب دا چکم مقدمه وا دا د الیکشن کمیشن له خوا چکم د پتو شخانه ریفرنس کې قضیه کې د ډیسکوالیفیکیشن شویو د ارینا روسو بیا د اسلام آباد د ترګرای زد ای کې دا د فیم لګیدلې وی او دا عدالت د گرفتاری هم حکم ورکړیو دا غیر پر زد بیا د پی ٹی آی په لویان لاهور های کورټ کې دوا جلا درخواستونه جمع کړیو او د حفاظتي ضمانت غوښتلو هغه کې لاهور های کورټ دو کسی بینچ بیا د تداویلو چې تر هغه پورې د حفاظتي ضمانت نشي ورکول کېدل تر کومه پورې چې د خپل عدالت کې حاضر شوی نه وي د پی ټی آی وکیلانو ټول ورځ خپل غاس او کړه چې د حاضرې تر نه شي خو عدالت ورسره ونمنله او ولې دوه بجې ټایم ورکړیو هغه پورې چې را نغلو اینا پسې بیا پیلو پورې وخت ورکو البته او نو پاس عمران خان عدالت تراغلو خو دې کې 3 غنټې وخت لګې د ولې چې کشمیر کې د پیټې په لویان هم په لاهور کې راغون شو او د سر عدالت تر روانو او ډېر نه وخت تقریبا 8 بجې د عدالت ته حاضر شو ان ته کې عدالت وای چې د عدالتونو احترام کوي د غوښنه بخښنه وغوښته او وی وای چې ډاکټرانو دته د تو افتو نو دا آرام وایلی دی نو ځکه دته دی دا دوه یا درې افتو حفاظتي ضمانت ورکړی شي دا د فورس سره دا غونډه منله دا تر 3 مارچ پورې دته دا حفاظتي ضمانت ورکو او دوباره په 3 مارچ کې بیا دا تر وخته
ښه الیاس خان یو بل پرمختیا دا هم ده چې د پاکستان صدر عارف علوی د الیکشن کمیشن د چارواکو سره د غونډې ورستو ویلی دی چې پرهم اپریل باندې د ټاکنو اعلان کړی په دغه باندې آید الیکشن کمیشن لخوا یا د حکومت لخوا هم څه خبرګون مخې تراغلی او قانوني نقطې په هم چرته مخې تراغلی قانون په هانو په سویلی
جی الیکشن کمیشن خو چې وړاندې کوم ولس مشر دویم خط لیکل او دا غي جواب وته نن ورکړیو او هغه کې دا دوی معذرت کړو دا ولس مشر نه چې دا کار د صدارت دی ماړی نه دا الیکشن کمیشن دی دا تاریخ ورکول او صوبائی اسمبلی چې ماتې شي نو دغه معامله به گورنر راوچتی نک ولسمشر دغه نه وروسته بیا صدر په تاریخ د 9 اپریل ورکو د خپل ان په هغې باندې د قانون پوهانو لخوا او چې کوم حکومتي وزیران دي د ولسمشر په دې ګام باندې سختې نیوکې راغلي دي او یو تود بحث دا وخت په اسلام آباد کې روان دی او د دوی دغه ویناوا چې ولسمشر د آئین سرغړونه کړې ده په یو وخت باندې دی اوس ولسمشر نه ځان جج هم جوړوي او الیکشن کمیشن هم د ځان نه جوړوي او د دفاع وزیر خواجه آصف خو تر دې اندازه پورې ویلي دي چې د مونږ سره د دوه خلاف چې کوم د آئین ویلي دي چې د آئین سرغړونه ولس مشرو کې نو قانوني کاروایی حق هم پوره پوره لرو او د دوی دغه ویناوا چې ولس مشر سره د پاکستان تحریک انصاف د یو پلوي په تور باندې خپلې ذمهواري ترسره کوي نه د صدر په توګه باندې.
او الیاس خان د آی ایم ایف او د پاکستان د حکومت ترمنځ د قرض د 1.1 ارب ډالرو د کیس لپاره خبرې ترې هم روانې دي. پاکستان حکومت د ګیس بای هم لوړ کړې دي او آی ایم ایف لخوا د مختلفو شرطونو ذکر هم چې کوم دي په مطبوعاتو کې کیږي. څه کم قسمه نوي شرطونه د آی ایم ایف لخوا مخې ته روان دي؟
جینو شروان صاحب نن لا وخت پورې لغه چې کوم نور شرطونه وو اخو پاکستان حکومت ورسره منلی دي چې اړوم به د ډالر بیا پرانستې مارکیټ ته پریښودو هغه شرط یې منلی دی. دغې نه وروسته د پټرولو بیا هم ګران کړلې 2000 ګران کړې 35 روپۍ فی لیټر بیا 22 روپۍ فی لیټر د بجلۍ بیا هم ګران کړې ده او ورپسې د ګیس بیا 2 ډېر بیا 3 زیاتوالی راوسته شوی دی. دغې نه وروسته 13 اونۍ د 1 اویا ارب روپو نوي ټیکسونو لګولو یو مینی بجټ چې ورته ولیکېږي فاینانس ترمیمي بیل 2023 هغه کامل پارلیمان وړاندې کړی شو. په هغې باندې د بحث نه وروسته نن ماښام پارلیمان قومي اسمبلۍ دغه امنی بجټ پاس کړو. که څه هم د حکومتي غړو لخوا هم او د اپوزیشن لخوا هم په دغه نوي ټیکسونو باندې په حکومت سختې نیوکې شوې دي چې دغه نیخ په نیغه زیاتره په دې نه عام ولس اغېزمن کیږي او څنګه چې موږ وړاندې خپلو کتونکو ته ویلو د آی ایم ایف مشر هم په جرمني ښار میونخ کې د ډوچه ویلې سره یو ځانګړې مرکه کې دغه ویلي دي چې وخت راغلی دی چې پاکستان دی خپل چې کوم شتمنه ډلې دي او هغوی ته کوم دی سبسډیز ورکوي اسانتیاوې ورکوي عادي راکامې کوي او دغه پیسې دې د عام ولس په خیر خیرګړه باندې ولګوي. نن هم دغه بحث ډېر تود په قانون سپلای کې شوی او وروسته بیا دغه منظوري کامې سملای ورکه او د خزانه وزیر حسابدار دغه کامې سملای ته وویل چې دغه مرغه دغه بجټ چې کوم دی د تیر حکومت آی ایم ایف سره کړی وه او موږ مجبور یو چې دا عملي کړو ولې چې موږ سره اوس بله څه لار پاتې نه ده او ډېر زر په آی ایم ایف سره دا تیر د ده ته ویناو چې دی اونۍ کې به دا لوزنامه لاسلیک شي.
ډېره مننه الیاس خان. د وی او ای ډیو خبرونه دی او زل سره بیا هم د خبره شریکو کوچې د وی او ای ډیو د پښوندې بڑوانه دا وخت تاسو د وی او ای ډیو په ویب پاڼه باندې د وی او ای ډیو په فیسبوک باندې د وی او ای ډیو په یوټیوب چینل باندې هم تاسو اوریدل او کتل شیر دي ترڅنګ د وی او ای ډیو چې کوم ټویټر دی او فیسبوک او نور سوشل میډیا اکاونټونه لري پاغه باندې د ډیو ویډیو رپورټونه لیکشوي باندې باندې چې کوم رپورټونه دي د نړۍ کې اهم پرمختیاو په اړه باندې خښته عکسونه دي هغه تاسو هم اوریدل او کتلی شئ استفاده ته خسته شئ. د رپورټونو په برخه کې در سره یو بل اهم رپورټ شریکو. د پاکستان د شمیرنو کامی ادارې ویل دي چې د نن په هیواد کې کمپیوټرایز چې کوم د کور شمیرنه یا د خلکو شمیرنه ده د آبادې شمیرنه هغه پیل شوی او باید خلک پکې برخه والی. د وی او ای ډیو خبریال نعمت سرحدی په رپورټ راکوي.
د پاکستان شماریاتو ادارې د نن ورځ څخه په ټوله پاکستان کې د سرشمیرنې او د کور شمیرنې سکم عمل دی هغه نن پر خپل ویب سایټ پر خپل ویب پاڼه باندې شروع کړی دی مطلب د نن تاریخ څخه تاسو خپل سکم اعداد شمار د خلکو د کور ډیټا سکم دغه پر د دې د ویب سایټ په ذریعہ باندې په دغه سیستم کې اچولای شي هغه بیا پر روان سرشمیرنې سکم د یکم مارچ څخه شروع کیږي هغه کې بیا به ډیر اسانی وي هغه سرشمیرنې خپل ځای ته ورسیږي خو بیا هم دغه سرشمیرنې عمل سکم د یکم مارچ څخه شروع کیږي سما سره دغه وخت د دغه شماریاتو ادارې سکم سرشمیرنه کوي یا کور شمیرنه کوي دغه چارواکي سما سره موجود دي د ټول د مخه میرمت صاحب سرپشتونی کوس د به مشته وایس دغه تاسو به څنګه د سرشمیرنه د کور شمیرنه کوي خلکو ته معلومات ورسیږي
پر سر د 3 مارچ پورې په پدې کې خانه شماری کوي یعنی کور شمیرنه به کیږي او د کور شمیرنې په مرحله کې بدایي چې د کور د سربراه نوم او د هغه سره چې دی کوم د ټلیفون نمبر چې دی دا به د سر موجود وي د پرنامه باغ د ټلیفون نمبر او د دې سره علاوه کچیر د زامن ودو والای هغه ودو والا زامن به جلا جلا یونټ لیکل کیږي په دا کې مثلا دغه به د خپل خاندان جلا جلا سربراهي بل پرس په یو کور کې موږ پلار ویل کی د پلار سره د ټلیفون نمبر واخسي بیا دغه 15 زامن ودونه کړی دي دا 15 سره به جلا جلا لیکل کیږي کم به ودو زامن یا به ودو لونی سي دي هغه به د پلار په لیکل کیږي نو دا رنګ بیا درې ورځې بعد بیا د دې سره موږ بیا مردون شماري شروع کوو د مردون شماري په مرحله کې دا دی کچیر چا په خپل سلف انومریشن کړی یعنی په خپل موبایل کې هغه کار کړی موږ ته کوډ راکړي کوډ به موږ په موبایل کې اچو په دې ډیوایس کې اچو نو هغه بیا زموږ د پاره اسانی او کچیر دای شي چې مثلا خلکو پر خپل کاغذانو باندې یو ولیدا کاغذ جوړ کړی په دې کې د خپل نوم لیکلی خپل عمر لیکلی او د موبایل نمبر لیکلی بیا کور والا لیکلی د کور والا عمر لیکلی نو بیا زموږ د پاره په دې کې ډیر اسانی سم کم سړی موږ ته نمبر شي او بیا دا هغه عمر موږ لیکو دا هغه ټلیفون نمبر لیکو بیا دا هغه سره چې مثلا د پکور کې کوم آلات مثلا باتروم د داغه چې د پکور کې یو مشترکه باتروم استعمالیږي کیچن مشترکه دی که جلا جلا دی دا رقم هغه د خلکو د شدي مثلا ترکی هفته دی خلک مثلا در غدي غربت لاندې ژوند تیری دا رقم دا ګرد معلومات چې په دا ورځ باندې دا خلکو سره کیږي دا سړی تقریبا 22 سال کیږي دا کښنی متعلق اوس د کور ویشتن نه پاره دي داغه نه پردار نه پاره کې چې د 22 سال په غو بسل کل کېږي داغه عمر دی داغه مثلا تعلیمي سټېټس دی په تعلیم کې په کمزې کې دی
مصر دغه وخت ابو خالق اسبزي هم موجود دی د سي دي دغه د سرشمیرنې د کوشمیرنې سکم عمل دی د نگرانی کوي د به مشته وای په تیرو سرشمیرونو کې باز داس خبرې کې دي چې مطلب کلی په پاتو سو کورن په پاتو سو آیا په دې اوس ډیجیټل کم کمپیوټرایز مردم شماري سرشمیرنه په دې کې داس کې دی چې سپاتې سي
په دې مردم شماري کې دا سیستم جوړ شوی دی چې دا سیستم ګر ډیجیټل دی و ار سپروایزر ته خپل بلاک ورکول سو دی او درار سپروایزر لاندې چې دی هغه ودانی دغه دی انومریټر دی وزه سپروایزر هم زما سره و کسان نور کار کوي او هغه پر ار بلاک باندې چې دی بد وکسان ورزی حالت دغه کوي او دا دار کم ډیجیټل دی چې ار سړی په خپل سرکل کې دی پر خپل ډیوایس باندې د خپل سرکل ورکول سو دی چې دی خپل سرکل سواو دی ډیوایس دی خپل ود ته معلومات ورکړي چې دی خپل سرکل سواو شته بل سرکل لولاړي ته خپل سرکل پر کا او د دې دا بل پیدا دا چې په دا ډیجیټل دغه کې خپل نقشه ورکول سوی ده په نقشه کې کچیر یو کورم دی پرېږ دی او دا ول د ورخانه شماري کړي دا یو کور مردم شماري نه کړي ای ډیوایس خپل ودت انستراکشنز ورکی چې تا دا کور چې دی پرېږ دی دا کوروم وک
دغه وو د دغه را روان سرشمیرنی او د کور شمیرنی سکم عمل دی دا د دې متعلق معلومات مشترک وو د پاکستان شماریاتو ادارې سلته کم استادان دي په مختلفو سمو کې ګمارل دي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټی وی چمن
د وی او ای ډیو خبرونه ته د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنیغه غوګي د وټلی قانون پو او ملت پال عبد اللطیف فریدی چې د پاکستان د وکیلانو د مرکزی اتحادی مشر هم پاتې دي او 13 میاش په های کورټ کې په ډزو وجل شي او دا په یاد کې په کوټه کې یو تازیاتی غونډه هم شوې ده. دا په یاد کې د غونډه کې د بلوچستان ملت پال مشرانو او سیاسي مشرانو هغه ته د هغه د بشري حقوقو د خېګړو خدمتونو او کړهونو په سر باندې نیکې پیرځونې وړاندې کړې دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبريال حفیظ سیارانی په دې رپورت کې راکوي.
د وتلی پښتون قام پال سیاستوال او وکیل عبداللطیف اپریدی یاد غونډه د کوټي د مطبوعاتو په کلب کې وسوه. ویناوالو د لطیف لالا پر ژوند او سیاست رونا واچوله. د دوی په خبره شاغلی پر وطن د روان جنگ د مخنیوي لپاره د مرګ تر اخري سلګي پورې سیاسي لار خپل کړي و.
دلته خو څوک هم د حق خبره کوي، د پښتون خبره کوي، د محکوم کومونو خبره کوي او د انساني حقوقو خبره کوي. دا خو جبر ریاست ته دلته مثال ټول نظام په جبر باندې روان دی او بربریت روان دی. نو په دغه شان د حالاتو کې څوک هم د خبره کوي نو هغه خو مطلب تاریخ پاتې شوی دی. شاغلی سره هم دغه شان دی کیسه کیږي. نو لطیف لالا خو یو ډېر زورور آواز و، مطلب د انساني حقوقو، مطلب دلته بیا په خاوره چې کوم مختلف جرمونه کېږي، د انفوز ډیسپرنسز دی یا نور مثال چې څه ستونزې دي د هغې خلاف یو ډېر زورور آواز و. نو خامخا دښمن خو به وو موجود به بیا د ریاست په صفونو کې به خامخا وو. نو هغه به منصوبه څنګه څه جوړوله وه؟ خامخا په کومه په یوه طریقه په بله طریقه به هغه د مخې نه غړوو.
عبدالطیف لالا روان کال د جنوري پر 14 د خیبر پښتونخوا په پېښور های کورټ کې په ډزو وویشتل سو چې وروستو یې په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړه. د پولیسو په وینا پېښه د کورنۍ خپلمنځي شخړې په ترڅ کې سوي او تورن قاتل یې نیولی دی. د شاغلی لطیف لالا د وژنې پېښه د ملک ټولو سیاسي او حکومتي مشرانو په سختو ټکو غندلې وه او د پېښې هر اړخیزه پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د کوټي د یادغونډې ګډونوالو د لطیف لالا وژنه د ټول قام تاوان وباله.
په دنیا کې د پښتنو خپل قانون دی چې هر وخت مشر د قام مشر د وطن مشر هر خلک په بدی کې لانه وي.
لطیف افریدای په کال 1943 کې د خیبر پښتونخوا په باړه تحصیل کې زیږیدلې. په کال 1988 کې له پېښور پوهنتون څخه د وکالت ډیګری ال ال بی کړې و. د زده کړو پر وخت یې سیاست پیل کړی او د ژوند تر اخري وخت یې د خامپالی سیاست لار نیولې و. شاوخوا 50 کاله وکالت کړی. هغه په 2000 کې د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسییشن د مشر په توګه وټاکل شو او تر دې وړاندې څو واری د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر او د بار کونسل د مرستیال مشر په توګه هم پاتې شوی. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د استر مبارز او ملتپال مشر عبدالطیف افریدی په اړه باندې مو په کوټه کې شوی تازیاتی غونډه حال ورېدو. په د نړیوال سازمان د ماشومان د صحت په اړه باندې یونیسف په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې ژمی ډیر سخت شوی دی او ساړه زیات شوی دی. دا غي د وجنا د ماشومانو د سا ناروغي دو شند نور زیات شوی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د سخت یخنۍ له وجې د سګنی ژمي دوران په ماشومانو کې د سا اغستو یا تنفسي ناروغۍ دوه برابر زیات شوې دي. په افغانستان کې د روغتیا د چارو پوهان وایي د اقتصادي بحران له وجې زیاتره کورنۍ خپل ماشومان ګرم نشي ساتلی چې له عملې په ماشومانو کې دغه ناروغۍ سیوا کیږي.
لوی لاملونه یې دا دي چې له یو خوا فقر ده، خلک خپل ماشومان ته تودې جامې نشي اخیستلی او د دې پسنګ کې خپل کورونه نشي ورته تودولی، او بل لامل دا ده چې په افغانستان کې یخنی ډیره زیاته ده او دغه یخنی په خپل ذات کې چون د ماشومانو مقاومت کم ده، د ماشومانو دفاعي سیستم کم ده، ایمیونیټي کمه ده، نو دوی باندې ډیر زر تاثیر کوي، دوی ډیر زر زکام کیږي.
د یونیسف راپور خای چې د کال 2022 د دسمبر په میاشت کې 25,000 پیخي ریکارډ شوی دی چې د 15 تر 15% یې د 15 کالو کم عمر لرونکي ماشومان دي. رپورت زیاتوي چې د سرا په 13 کلونو کې د سا اغستو ناروغي دوه برابر زیاتې شوې دي. پوهان وای د جمهوریت د سقوط وروسته په افغانستان کې یو شمیر خیریه بنسټونو خپل فعالیتونه ځنډولي او یې کم کړی دي، چې لوجه د هیواد په اطرافو کې زیاتره خلک د روغتیا په چارو کې د مرستو څخه محروم دي.
څنګه چې مناسب دي هغه سي روغتیایي خدمات شتون نه لري، وجه دا ده چې بهرنۍ موسسات چې دي هغوی خپلې مرستې کمې کړي دي. هغوی هغه د روغتیا په برخه کې چې کوم کومکونه کوي هغه کومکونه په هماغه شکل لکه مخکې چې کول په هماغه شکل باندې نه کوي. دغه بل هغه لامل دی چې دلته روغتیایي ستونزې زیاتېږي او خصوصا تنفسي ناروغۍ چې د ماشومانو په برخه کې دي. او ماشومان ډېر نازک دي او د هغوی وجود مقاومت ډېر ټیټ ده، نو هغوی په دغسې تنفسي ناروغیو د هغوی اوقات زیاتېږي او حتی هغوی د مړینې باعث ګرځي.
د یونیسف تر مخه په افغانستان کې د تیرو کلونو راهیسې ماشومان د خوارځواکۍ، د خوړو بحران او د سختې یخنۍ له امله د ناروغو د خطر سره مخ شوي دي. د روغتیا چارو پوهان وایي ماشومان د تنفس او نورو ناروغو څخه د ژغورنې لپاره ګرم ساتل او هغې ته مناسب خوراک ورکول مهم دي. دی وایي د ځانونو ګرمولو لپاره داسې غیر معیاري موادو سوځولو څخه ډډه کول پکار دي کوم چې زیات لوګي پیدا کوي او د ماشومانو د ناروغه کولو سبب جوړیږي.
د لباس او د کمرې د بند ساتلو د دې اهتمام کوي چې ماشوم ته کم څه کم یخنی ولګي. په افغانستان کې یا په پاکستان کې چې کوم د ټیکو حفاظتي ټیکو کم سیستم دی چې حکومت لګی، اب اکار دی مور پلار لچ هغه وخت په وخت هغه اهتمام وکړي چې هر ماشوم چې دی هغه بغیر حفاظتي ټیکو پاتې نشي، خاص کر د سینې پہ ډیر ضروری دی ماشوم د پاره. او نور د خوراک چې کم کور خوراک دی دغه د اوکی د بارني سیزون نه بچ ماشوم ساتي.
د یونیسف د اندازې تر مخه په افغانستان کې نږدې 9 لک ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلونو کم دي، د سختې او 2.3 میلیونه ماشومان د منځنۍ درجې خوارځواکۍ سره مخ دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا خبرونو په دې برخه کې درته د بلوچستان مسلم باغ مالګيګي چې کوم د افغان کډوالو کیم دي داغه حال درته وړاندې کوو. د غلطه د افغانستان د شمالي سیمو زیاتره خلک چې کوم دي هغه میشته دي، خو په دغه کیم کې ماشومان ته د پولیو ساسکو ورکولو څخه انکار کوي. د ډیو خبريال رفیع الله مندوخیل په رپورټ راکوي.
دا د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د افغان کډوالو کیمپ مالګګی دی چې پکې د افغانستان د شمال او ځین نورو ولایتونو زرګونه افغان کډوال د ماجرت شپې سبا کوي. نصیب الله په مالګګی کیمپ کې د پولیو ویکسین کار کوي او هر ورځ له شپې ته تر اویا پورې ماشومانو ته د پولیو قطره ورکوي. کور پر کور د ګرځېدو ترڅنګ نصیب الله د ماشومانو د ویکسین لپاره په کیمپ کې د اوبو وړلو عمومي ځای ته مرځي، چیرې چې د کیمپ خلک له خپلو ماشومانو سره کورونو ته د څښاک اوبه وړي.
دا غز موږ د کیمپ د هغه مین سنټر ده کوم چې هر سړی دلته دی ځای اوبه کور ته وړي. دا زموږ د اوبو واټر سپلای ټنکۍ ده. له دې ځای څخه موږ خپل کورو ته اوبه انتقالوو، نو هر کوچنی هر لوی دلته راځي، اکثره موږ دلته هم وینو. نو د دې ځای سم داسې یو نیم کم کوچنی پاتې هغه بیا فنګر هم ورته رنګ کوو او ویکسین هم ورته ورکوو، بس دې ځای سم کورنګ کوو.
له 13-15 کلونو د کیمپ د پولیو کمپین انچارج احمد شاه وایي د کیمپ اوسیدونکي د ویکسین له ارزښت خبر دي او هر څوک غواړي خپل ماشومان ویکسین کړي.
د کیمپ خلک چې دي هغه ډېر ښه ویکسین ورکوي، ریفیوزل نشته دلته، او خلک چې دغه د ویکسین ډیر مینوال دي، ډیر ښه ویکسین کوي. تقریبا د کیمپ د کوچنیانو هغه چې د ټوټل ټارګیټ چې ده هغه 2200 سلریز ده، او دا کیمپ خو زوړ کیمپ ده، تقریبا ډیر کاله کې چې دا کیمپ ده. په دې کې د شمال خلک ډیر دي، مزار شریف ډیر دي، د زابل ډیر دي، د پکتیکا ولایت ډیر دي، د میدان وردګ ولایت خلک شته. په دې کې دې کې د غزنی ولایت هم خلک شته، مثلا د مختلفو ولایتو خلک دلته شته.
د مسلم باغ اسسټنټ کمشنر جارولا جلالزای وی او ایډیو ته وایي چې مسلم باغ افغان پولې بادینه ته نږدې سیمه ده، او دلته د مالګګي افغان پنډغالي ترڅنګ په لوی بند سیمه کې کوچان ژوند کوي، ځکه نو سنای کمپین په دې دوو سیمو کې ترسره کیږي.
لیویز فورس کم دی هغه ډیر غټ رول لري چونکه د تحصیل زیاتر مطلب 90% ایریا چې کم دا غل لیویز سره ده نو لیویز په دې کې ډیر غټ رول لري خاص طور پر د سیکورټی په حواله لیویز هر وخت مطلب موجود دی د سیکورټی په حواله د پولیو ورکرز د سیکورټی ورکی او ما خپل دا کمپین کې وزټ کړی و د مالګری کیمپ نو هلته هم سیکورټی پراپر والا هم کار صحیح روان وی او زموږ دا کمټمنټ دی زموږ دا عزم دی ان شاء الله چې موږ به دې ملک زخه له دې وطن زخه پولیو رنگ موزی مرض موږ ختمو ان شاء الله
په بلوچستان کې د افغان کډوالو لس کیمپونه یا پنډغالي دي چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر سره رجسټر دي د بلوچستان په ځنګل پیرالیزي مالګګۍ پوستې لیجی ګرد ځنګل سرانان سرخاب کټوی زیرکاریز او غزګۍ مناره کیمپونو کې د پولیو اوسنی کمپین ترسره کیږي چې افغان کډوال ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد څاڅکې ورکول سي رفیع الله مندو خیل وی او ای ډیوا مالګګۍ افغان کډوال کیمپ
د امریکا پخوانی صدر جیمی کارټر چې په حق له د جیمی کارټر خیریه سنټر ویلی دی چې د دوکم سالو کال عمر یې پوره شوې لري او د مرګ ته نږدې د طبي سارنې د لاندې ژوند کوي د وایس اف امریکا یو رپورټ په د فیرابوغ کین فیرابوغ رپورټ ته د ډیو همکار اشفاق محمد وړاندې کوي
د نیویارک بپلو ځای اوسیدونکو سوزن ټیلر وایي چې د پخوانی صدر جیمی کارټر د صحت مخ په خرابېدو اړخ ته تلل کومه د حیرانتیا خبره نه ده خو داسې خبر چې هغه د څارنې دغه مرحله ته ورسید حیرانه شوم
د په یقین سره درته وایم چې د سحر په ناشته مې اوژړل دا زما لپاره د بیدارۍ غږ وو چې هغه زموږ څخه تلون کړي
د کال 2018 تر 2009 پورې میرمن ټیلر یو د هغه څوونو رضاکارانو څخه وا چې د هغه لیکارټر او د هغه د میرمن روزلند سره یې په کلیزا بشری مرستو خیریه بنسټ پروژې کې کار کړي دوی ګرد نړۍ کې بیکور خلکو ته کور نه جوړي
ډیر خلک ته هغه ستاینه کوي دا هغه دومره لوی غیر دی چې دا باب بندول به ډیره ګرانه وي
دا ډیره د خفقان خبره دا ولی چې هغه ډیر دی یو اتل امریکایي په شان ژوند کړي
جناتن الټر پینځه کاله د هاغلی جیمی کارټر په ژوند باندې لیکل کړي دي او د کتاب نوم یې هیزویری بیسټین د هاغد ژوند غوړه لاستر اوړنی دي د کومې په خاطر چې نو موړي د پخوانی صدر د صحت خرابېدون اوړان دي د هاغ سره بیا بیا مرکه کړي
فزیکلا د هاغ تمام ژوند ته پام وکړي نو هاغ په ژوند کې ګټه کړي اته نوې کلن چې د امریکا زیات ژوند کوم کې صدر دی و او یا کاله د یوې خزي سره ژوند تیر کړي
په کال 1980 کې په صدراتي انتخابونو کې د ماتې خوړلو نو وروستو میرمن الټر په فکر باندې په خوانه صدر کارټر د هغه خیریه بنسټ د انسانیت لپاره د اوسېدو ځای په نوم کې د کار کولو د امن لپاره هڅو او د ګرمو علاقو د پام غورځول شو ناروغ خلکو د کارټر مرکز د لاري درملنې او د زړو سیاسي او ریاستي مشرانو لپاره په غوږ پورته کولو شهرت پیدا ک
This is a guy who دا هغه سړی دی ترتی چې هغه په کاروبار کې وو د صدر جوړیدو نړیوالې کلونو کې د لاچار خلکو لپاره ډیر کار کړي د خپل ژوند زیاته برخه یې په دې تیر کړي چې هغه د خلکو ژوند ښه کولو لپاره څه کولای شي او دا بیا هم ډیر غیر معمولی کار دی
د هغه لیکارټر شهرت په دې هم زیات شو چې هغه به د هیواد نه بهر سفر کوي لاسلیکونه به عام خلکو ته ورکول او دغه سی په درزنونو کتابونه لیکلي او د اتوار په ورځ به په پلیز جورجیا کې په یو وړو کې چرچ کې ګنډ شمیر خلکو ته بل نه ورکوله د پخوانی صدر د اخیری طبي سارنې د اعلان نو وروسته په همدغه چرچ کې د هغه وريري کیمپ فولر د عبادت گزارو مشري وکا
د فکر کوم د وخت زمونږ د ټولو په ژوند کې او د هغه خلکو په ژوند کې چې موږ ورسره ډیره مینه لرو او نن د کوم وخت نه تیریږي ته دغه نه به موږ هم تیریږو که چېرته موږ دغه ته فکر وکړو نو دا وخت دی چې خپل ذمہ واري د ژوند په ځغل کې خپل ملګرو ته ورسپارو دغه ذمہ واري به څوک اخلي ما تاسو اندازه نه لګي ځکه چې دا ډېری درنې ذمہواری دي. روزلین او جیمی کارټر ډیر خو او هر تن ورته ورتللی شو او خلکو به فکر کوو چې هغوی دوی ډیر د نږدې نه پیژني.
همدغه سبب دی چې میرمن ټیلر ګمان کوي چې د پخوانی صدر د صحت خرابېدو خبر به د ډیرو لپاره ډیر درون وي.
د فکر کوم هغوی ته د هر چا په اسانه نږدې ورتلو په وجه د ډیرو امریکایانو داسې روابط جوړ شوي وو چې د نورو صدرانو سره نشي کېدی.
دا وی او ای ډی وخت پرونه سرته ورسېده او د پروډوسر عدنان رشید او د انجینیر مستر بل سره د نظر نو شروان کلندر اجازه غواړم. خپل ویلا مسواک